د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکومو شوو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږی کړي. نوموړي پرون پنجشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمنی د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 3.5 لک افغانان د محل په جرمنی کې اوسېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغې خپرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنجشنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. د دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بللي دي. مهدی انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برشی له سیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي دا مهال په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لکتر لګه شپږ خبریالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید کوونکی سوریایي الاصله بریتانوي دی. دغه کاس پرون پنجشنبه پر دغه عبادت ځای برید کې لکتر لګه دوه تنه ووژل. برید کوونکی چې د پولیسو لخوا وژل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېژولی او وروسته یې بیا پر یو امنیتي ساتونکي د چړې برید کړی دی. اروپایي ټولنې دغه برید غندلی دی. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهده له کبله تیره شپه دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوی او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. رویټرز خبري اجانس دغه هوایي ډګر د وی خبر پاڼې لمخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکو 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخستن په 10 بجو او 3 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بي پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو د شارجې په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلوده. افغانستان سیالي لوبډلې ته د 1250 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېمه شل ورځې لوبه به د یکشنبه پورې ترسره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوبلړۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلری زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله منډم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو برتر او غوړو صحتمند او سړي د صحت جامې بم بتنوي. درنو ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوندې موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو دا ټولې هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واقعا خپله مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیلمند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیلمند یم چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو زنو سره نوټ کړي. نو وروسته هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوست موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک و. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت و کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړل او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده چې په 1955 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل و په هغه وخت کې چې 1922 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تثبیت او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د ربیع بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلاوطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و او په 1953 کال کې یې آثار په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګنده شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګنده شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه جګړې او بې ثباتۍ څرګنده کړي دي بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده. وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې منکی د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ دی وی مهمه سرچینې په توګه پیژندل شوی. یعنی دغه مجله چې د پاغوه کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د مهمه سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. لبله مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بالاخره په 1983 کال د سرطان په 1 نېټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او کلامونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سئ واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې به بدن وي. درنو او ګللي زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی، موږ او تاسو به افغاني مشهورو مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. ترنو زکون کو تیر ورځ لوست کی مرو تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده څه ډول شخصیت دی او څنګه یې وکول شپه د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ترنو ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده یو افغاني اتلې قهرمانې زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي لمن چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ نو درنو زکونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي اوس هم راځو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ مې ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک وه څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې یې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چې نن د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي کوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتیږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي، او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتیږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفې کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکی وه او په مستراد روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستراد روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه، کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارسته خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیر کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده، وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونې ترسره کړې او لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټ سوله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونې نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1955 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له امله لطیفا کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1955 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل منګلو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفا کبیر سراج دې ته مجبوره سوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا غږ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا غږ رادیو سره کار پیل کړه او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جبرو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولي، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو او درتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تیر ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي په دې باندې پوسی او اوسیږي او د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي واوسیږي. نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داسې درسه پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلوی مهربان را پس پیچه دینام سلام علیکم که هیلی میومنی درنو زکون کو هیلی در شراغ و جور بیست و اخوا مو هم ترده محال پا خیر عرصا و دیوی تس طول تا در نفری زلوست شراغ لاست و ایم هیلی در چه دتل پتر ننور از هم دلوست را خرنیشی بار سلامال پاتیسی. در نو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لاندې د چې ویرې څه ډول احساس دي او زموږ په ژوند کې، زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر شوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ باندې پوسو، تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډیره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنۍ چارې یا زموږ د ورځنۍ ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغېز پرېږدي، خپل منفي اغېز لري. خو بیا هم د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. د خطر کدای سي چې واقعي وي، کدای سي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل پسترګې وینو، دا یو څه واقعي دي. مګر خیالي به داسې دي چې یو کار ته ترسره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایجو څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي وسی یا کېدای سي مثبت وسی، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده، یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي، هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي وسی، کېدای سي هم خیالي وسی. مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نوبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالات په وړاندې، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي، د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس په خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي، یا شاید دا مثلا پایله نه خوښ اوسي، یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی، هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو، یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامدار وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب همغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامدار وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیش په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیش په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیش په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده، هغه طبیعي ده، یعنی یو نورمال حالت دی. دوهم ډول چې دی، هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې دو بو څخه بیږي ډیر ی سمندر ته درېدلای نه سي سمندر ته نږدې کېدلای نه سي یا ډیر وبو ته کتلای نه سي ځکه دوی دغه وبو څخه ویره لري یا ځینې کسان داسې کسان هم موجود دي چې هغه د هغوی ویره د خلکو په منځ کې مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسه دی د ویرې احساس کیا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي بلې بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي زموږ په بدن باندې زموږ په فزیکی روغتیا باندې هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي دی یا اجتماعي ویره ده د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو یو ډول بیره موږ لرو پلانکی په ما په اړه څه فکر کوي یا د خلکو په ماته په کم نظر سره ګوري دا یو ډول بیره ده چې موږ په وجود کې ده د دې ټولنیز بیره ویل کیږي یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک موږ په اړه څه ډول قضاوت کوي دا هم یو د ویره یو ډول دی چې د ته اجتماعي یا سوشل انزایټي ویل کیږي پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده کرونیک فیر دا بیا هغه ویره ده چې په اوشتمحال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي یعنی ډیر اوشتمحال وي دوامدار وي مثلا د ناکامۍ څخه بیره د راتلونکو پاړندېشنه موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکو به څه پیښ شي یا سبا کدا څه یو څه پیښ شو څه به وسی دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویره دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیزې پیژني راځو د ویرې اسباب ته یو لې د ویرې احساس پېښېدلی سي ویره چې د هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي مثلا منفي تجربې یا د ځینو ناخوالو د ځینو کړاوونو د ډیرو سختو حالاتو یادونه موږ بیا ځلې یادونه کو بیا موږ ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي یا رواني فشار یا هم اندېښنه دا هم هغه ذهني عوامل کېدای شي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي ځینې وخت کېدای شي چې فزیکي عوامل موږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل شي مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کیږي دا هم یو ډول ویرې موږ په وجود کې رامنځته کوي ځینې ناروغي یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بل دي شاغه وغوړې دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې درامسته کېدو لامل سي مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه لکه د یو چا مړینه یا جلاوال یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي یا د خطرناکو حالات سره مخامخ کېدل د ماشوموالي تجربې هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل شوی وي یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رسېدلی وي هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع شوی و هم هغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې تر ځواني پورې یا کېدای شي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي او دا نو ویره بیا کچیر موږ هر څومره ځوان سو هر څومره سیمبل ورسی بیا هم هغه ویره زموږ وجود کې پاتې ده نو ځینې د ماشومتوب تجربې ځینې پیښې هم کېدای شي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخت چې ځواني جو سیمبل ورځي او حتی سپینجری یا سپین سره کیږي د ویرې نشې نشانې ترسو چې ویره کېدای شي په مختلفو شکلونو سره په مختلفو ډولونو سره څرګند شي مثلا ذهني نشي کېدای شي دوامدار اندېښنه د خطر په اړه زموږ همیشه تشويش داوي چې کچیر دا څه منفي یا کچیر دا موضوع پایله داسې و داسې څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې موږ په وجود کې ښکارا کیږي یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاس ورکړي موږ بیریږو یو ډول بیره لرو چې دا په دې حق له موږ یو غلط تصمیم ونی نسو مثلا بدنی نشي د زړه تیز درزیدل د سالن دیدل د بدن زیات خولې کول یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول دا هم د ویرې نشي نشانې دي کله چې موږ و بیریږو زړه مو تیز غورځي یا مو سالن ډکیږي یا مو بدن ډیر خولې کوي یا هم برعکس ډیر یخیږي یزین وختونه د معلوم حالات په وړاندې موږ نارام یو، یو ډول نارامي موږ په وجود کې وي. هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیری په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغیزه پرېږدي. کچیری په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیری دغه د ویرې احساس ډیر دوامدار وي، ډیر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډیر ژور خفګان یا ډیپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویر ډېر لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویر احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن رامنوي، نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډیر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغیزې دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنه کچيري ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدل په وخت کې کچيري د غلط سره تاسو مخ شئ، تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کوئ، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو د لپاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچيري په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچيري تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامدار وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنه سکونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوستو شر غلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندېښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندېښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په هکله یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ شئ، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، تر څو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندېښنه پیژنو چې اندېښنه څه ده. اندېښنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنې کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندېښنې احساس دی. یعنې دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله، یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندېښنه لري، دی سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغته اندیشنه ول کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندیشنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندیښنه لري، یا د یوې ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیښنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیښنه بیلابیل بڼو سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیښنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، د دغه اندیښنه یو عادي اندیښنه ده، ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا استراب دي چې هغه ته به سترس ویل کېږي یا استراب ویل کېږي. دا تر حد زیات شدیده اندیښنه ده که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامداره اوسي. یعنی تقریبا د دوو هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوو هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدیده اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهنی یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندیښنه چې د هغه عادي اندیښنه ده، که چیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په هکله یا د ورځني ژوند په هکله اندیښنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیش په مقابل کې دغه اندیښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په هکله اندیښنه درلودل دا هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیښنه ده چې د یو ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په هکله اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیښنه د منځه ځي، نو دغه ډول اندیښنې ته بیا وختي اندیښنه ویل کیږي. راځو د اندیښنې نښې نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله د اندیښنه لري، په دې کې کوم نښې نشانې څرګندېږي؟ یا هغه دغه نښې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیښنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشي دي، که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسی نیولای، دا یو ډول نشي دی چې د اندیښنې په حالت کې دی. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایله په حق له دی نه پوهیږي، مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونه اوسي یا بده ونه اوسي. د دغه شانو په حق له کچیر یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیښنه لري. یعنی دا ځینې ذهني نشي دي، دغه اندیښنه کېدای شي بدني نشي هم ولري. مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندیښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیښنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بی صبر وي، په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسو دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني، او تاسو د موضوع په هکله اندیښمن هم یاست، تاسو باید پوه سئ چې تاسو د اندیښنې منفي احساس لري.
د اندیشنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشنشاني موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندیشنې په وخت کې که چیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بے وسه احساسوي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري د دغه موضوع په حقله، د یو موضوع په حقله، او دغه اندیشنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نسته چې ډېری د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. دی ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم دی نسي کولای چې فعالیت وکړي. د فعالیتونو را کمزوري کېږي که چیرې اندېښنه دوامدار وي. دی نسي کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي او تر څنګ یې نسي کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسي کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندیښنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولای سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسې کولای سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په اخستنی خپل ذهني تمرکز زیات کړي. یا هم کولای شي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره تورسوي، د ژورې ساه اخستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښوي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره تورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره تورسوي. یوګا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار وسی خو ډیره بهتره ده. تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند